نشول دغه نمونه مونږه
د ولسی جرګې د اداري پلاوی دا پریکړه دنه په جرګه کې د وکیلانو سخت غبرګون سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د میدان وردګ د ولایت استازي غلام حسین ناصری د جرګې دا پریکړه د اساسي قانون د 2 مادې سره په ټکر کې وګڼله او ویل چې دا پریکړه یو ډول توپیری پریکړه ده.
ما تشکر میکنیم از پیشنهادتان
خاغلی ناصری ویل زه ستاسو له دغه وړاندیز او پریکړې څخه تشکر کوم او سل په سلو کې ملاتړ کوم. خو هغوی چې د قانون څخه سرغړونه کړي او قانون ته یې پاملرنه نه ده کړې په کلونو کې قانون تر پښو لاندې شوی تاسو ولې توپیري چلند کوئ؟ د هغوی لیست راولئ. هغه د ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ټولو پر وړاندې باید یو ډول چلند څخه کار واخلي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همین همین هم د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. خاغلی همین ویل چې باید قانون په زورورو هم تطبیق شي. خو د ولسي جرګې رئیس ویل چې دا پریکړه د وکیلانو لخوا د ترتیب شوې نه وي کلنداری په اساس شوې ده. په دې غونډه کې د څلور وکیلان حاضر نه وو. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې په اړه د هغوی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري دغه جرګې په کارونو هم ډېره اغیزه کړې. اکثره خلک دا ګڼي چې په ولسي جرګه کې د تېرې دورې په نسبت کم قوانین تصویب شوي دي چې علت یې په دغه جرګه کې د نصاب نه پوره کېدل دي. په تېرې سوي کال کې د ولسي جرګې د کړنو په اړه د آزادو عادلانه ټاکنو د ادارې پیپا د یوې سروې له مخې په دغه جرګه کې د وکیلانو د غیر حاضرۍ کچه 150% ته رسېدلې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو په رپورت کې مو اوریدل چې د اول ځل لپاره د اوږدې مودې غیر حاضرې له امله د څلورو وکیلانو دندې وځنډول شوې. د همدې پریکړې په اکلمه د ولسی جرګې پخوانی غړي او په افغانستان کې د دیموکرات حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو تر اغرزو. رنجبر صاحب، د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د اول ځل لپاره د دې جرګې د څلورو وکیلانو وظیفې د پرله پسې 6 ورځو غیر حاضرۍ له وجې ځنډولې دي. د ولسی جرګې د دې اقدام په اړه ستاسو نظر څه دی؟
اصلا په دولت کې عمدتاً قانون اساسي قانون دی، بیا نور قوانین دي، او په ولسی جرګې کې دغه اصول د داخلي دندو اصول هغه اصل کې قانون ده. قانون ده د ته په نورو ملکونو کې پارلمنټری لا وایي، او دغه قانون یو له عمدتلي قوانین نه ده په یو ملکي، حتی نور قوانین هم چې تصویبي دي کله کله له همدې قانون یا د داخلي اصولو دندو اصولو سره هغه مقایسه کوي. بعضې مسایل د همدغه اصل پر بنا فکر کوله چې دوی دغه تصمیم چې نیولی کاملا قانوني ده، لیري له او بل اړخه دا مخه دېغه لوی ناورین چاته د ما په عقیده ناورینو نیسي چې ډېر وخت د وکیلانو ضایع کېږي په دې چې دوی نصاب نه تکمیلوي.
رنجبر صاحب، فکر کوئ د ولسی جرګې دې پریکړې سره به د هغو انتقادونو مخه ونیول شي کوم چې په ولسی جرګې په بار بار شوي چې دوی په مهمو پریکړو کې په مهمو غونډو کې تالار ته دوی حاضر نه دي، د دې انتقادونو مخه به ونیول شي یا اصلاح به راشي په دې برخه کې؟
کدي یوه تیره وکړي چې په خپل دغه پریکړه ودرېږي او بیا اکثریت له لاسه ورنکړي، سبا ګوره بیا یو څوک پیشنهادوي چې دغه تصمیم صحیح نه و او دا تصمیم دوی باطل نه کړي او په فشاري وکړي دوامداره همدغه موضوع تعقیب کړي. زه په دې مطمئن یم چې قاطی اکثریت به په جلسې کې حاضرېږي او نصاب به تکمیلېږي. د دې لپاره چې زیات تعداد هغه خلک چې غیر حاضري درلودل او غیر حاضري کوله، دوی معاشونه خپل اخیستل، امتیازات یې اخیستل، بادیګردان ورسره و، ټول امتیازاتو د برخورداره و. مګر ټول تجارت یې کوه، کمیشن کاري یې کوله، وزارتخانو ګرځېدل، غیر قانوني کارونه په وزیرانو په زوره کول، مقررګانې کولې، او هلته نه حاضرېدل. حتی زما وړاندیز دا دی چې دوی که یو بله پریکړه وکړي په همدغه خپله د داخلي دندو په اصولو کې چې غیر له دوشنبې نه چې پخوا دوشنبې اوس هم فکر کوم دوشنبې ده یا چهارشنبې ده، هغه ورځ چې وزیرانو ته ټاکل شوې ده، غیر له مغې ورځې دوی حق نه لري چې په وزارتخانو وګرځي او وزیران مکلف شي که کوم وزیر ورځي په غیر له مغې ورځې چې دوی خپله ټاکلې ده نو دوی اطلاع ورکړي ولسي جرګې ته، او بیا هم دوی باندې همداره قد یو تعذیرات راشي. نو په دغه حالات کې د نصاب سر په سلو کې پوره وي او مشکل به رفع شي. مشکل رفع کېږي.
بله، د ولسي جرګې ځینې وکیلان د اداري پلاوي دا پریکړه منصفانه نه ګڼي، وایي چې دا رقم بیلګې ډېرې دي په ولسی جرګه کې باید هغه هم په نظر کې ونیول شي. یوازې څلور کسه باید په ګوته نشي. که چیرته دغه شمیره ډیر ای او ډیر وکیلانو وظیفې وزنډول شي نو ډیر تاوان اوس چا ته رسیږي؟ پارلمان ته که ولس ته؟
حرام فساد او تاجرات یو خو دغه مشکل له منځه وړي. له بلې خوا زه همغږی یم د دغه وکیلانو سره که واقعا هم نور هم داسې خلکي چې هغوی په قسمت کې دغه د داخلي دندو د اصول نه دي تطبیق شوي، دا نو بیا تبعیض دی. تبعیض په ولسي جرګه کې ناروا ده، مطلق ناروا ده. ممکن د همدغه لپاره دغه هیئت اداري کوم دلیل ولري. زه فکر کوم چې دوی باید دغه مسالې ته ادامه ورکړي. یعنی دغه تعزیرات باید په یو لاس عملي کړي. هغه څوک چې نور هم هغه اشخاص چې ستاسو په پولیسي جرګې کې چې هغوی شدید دي، همدغه څلور تنو دي، هغوی هم دا تعزیرات وضع کړي، تبعیض ونه کړي. دغه حالت کې فکر کوم چې ستونزه حلېږي. او که دوی بیا هم تبعیض وکړي لکه په دولت کې په مجموع کې په جامع کې ټولنه کې تبعیض دی، په یو نفر قانون تبدیل کېږي، په بل نه تبدیل کېږي، نو دا ډېر ناروا کار دی. دا خبره هغه دی په ولسي ژبه کې فکر کوم چې دا د شرم ځای دی چې هلته تبعیض وکړي. حتما یو دلیل لري، حتما دا هیئت اداري کوم دلیل لري چې دا څلور تنه اوس پوګیټه کړي. او نور په قسمت کې دی اعلان وکړي چې د بقیا وکیلانو په قسمت کې کدي شل ورځې سرپسره غیر حاضر وي کوي، نو دوی په قسمت کې به هم دغه تغییرات عملی کیږي.
ډېره مننه رنجبر صاحب کور وده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ ژور سیاسي اختلافات او په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد سیاسي بې‌ثباتي رامنځته کړي او د حکومت ټولې چارې د یوې خاصې کړۍ لخوا اداره کیږي. دغه شورا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د حکومت له مشرانو نه یې غوښتي چې د یو او بل د څنډې کولو له سیاست نه لاس واخلي او قانون ته درناوی وکړي. پاموکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورت ده.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا چې مشري په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف کوي، په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ ژور سیاسي اختلافات او په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کړی دی. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لا هم د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات پر خپل ځای کې دي او همداشان د افغانستان د تدارکاتو په برخه کې د لویو قراردادونو پر سر پریکړې له دغه هیواد څخه بهر په دوبۍ کې ترسره کیږي.
اختلافات درون نهادی حکومت وحدت ملی بزرگترین
چالش په حکومت کې دننه اختلافات د ملي یووالي حکومت تر ټولو لوی ننګونه ده. کله موږ څخه پښتنه وشي چې تر ټولو مهم او لوی عامل چې د موریانی په سیر د حکومت د خوړلو او لمنځوړلو په حال کې دی، خاید و عمده کورنی عوامل ولري. لومړی هغه پراخ اداري او سیاسي فساد چې دلته شتون لري، او بل په حکومت کې دننه اختلافات چې د یو بل د استکولو او سند ټکولو پر سیاست ولاړ دی. د دوشنبه په ورځ د نړیوال کې ډلې هم په خپل تازه رپورت کې ویلي وو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ اختلافات د افغانستان د کمزوري امنیت او اقتصاد پرمختګ لګواخ سره مخ کړی دی. خوارګ او اجرایه ریاست وایي چې په ټیټه کچه کې د ملي یووالي په حکومت کې به د نظر یووالی شتون ونه لري، خو د افغانستان په لویو مسلو باندې دواړه مشران اختلافات نه لري. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل موږ د ملي یووالي د رهبرۍ په کچه هر ډول اختلافات ردوو. په لویو ملي مسلو کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ هر اړخیزې همکاري شتون لري، هم په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نړیوالو مسایلو کې موږ ښه پرمختګونه درلودل او د پام وړ لاسته راوړنې لرو. اجرایه ریاست هم د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غته وویل
رهبرای حکومت هیڅ ګناه اختلاف در موارد
د حکومت مشران د مملکت په لویو مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري، په ځانګړي توګه په هغو بحثونو کې چې د افغانستان ملي ګټ پورې تړلې دي هیڅ ډول اختلافات پکې نشته. خو په ځینو برخو کې د نظر توپیرونه یو حتمی بحث دی چې په دیموکراتیکو حکومتونو کې وي او د امرسته کوي چې په ټوله کې کوم تصمیم چې نیول کیږي هغه هر اړخیز او ګټور وي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان د غراس تور پورې کړ چې د حکومت ټول چارې د یو سو محدودو کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د واک انحصار ته د پای ټکی کیږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نن په جلال آباد کې د سکه او اهل ونوت مذهبی جشن ولمانځل شو چې درې ورځې به دوام کوي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د افغانستان په ختیځ کې یو وخت نږدې زر کورنۍ هندوانو او سکانو ژوند او فعالیت کوو، خو په افغانستان کې د څه باندې درې لسیزو جنگ جګړو له کبله دغه کورنۍ نورو هیوادونو ته کډه شوې. اوس یوازې سل کورنۍ په جلال آباد کې پاتې دي. د سکانو او هندوانو مذهبي جشن هر کال د حمل په درویشتمه پیل او د درې ورځو لپاره دوام کوي چې سږ کال هم په همدې ورځ پیل او ولمانځل شوه. میر سین خوګیانیوال د دې جشن یو تن ګډونوال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا د موږ سږ میله ده چې بوخار د سږ میله ده موږ په سقوط کې ده اوس په یو هفته سقوط دی اوس ته د مشاتو د ځکا باندې موږ میله درې ورځې سي د نوڅال داخل نوڅال کېږي چا ولا ورځ موږ سقوط ده دوه ورځې په مالز اوس ته فکر نه باندې نور پروګرام دی او درې ورځې باندې پروګرام نه فرض داخل نوڅال کېږي دا د موږ درې ورځې پروګرام دی دوه ورځې او بل دا خو خې دا د وساق د چند زیاته شو چوالیس بوته د وخت په جبر نه پیسې ادا کړل کیو خو دا خوشاله ده موږ سر چند نور زیاته شو والي سره کوره پاج واده مو څار واسي شوې دي واده مو سره د وخت جوړو اته کو حکومت کو او سب پورې مو اته شوې دا نه په کوم ته جوړه خدا دې والي سره مو څه خبر کوم کوم دې سره چې خو په دا د وخت د مرام کې خو شو او د سر خو دا اته چې موږ درنه نه به امنه هغه نه ځي والي ابتدا کو درځ نه شو کیږي.
همدارنګه د دې مراسمو په لړ کې د دغو اقلیتونو لپاره د یو خوندې د تهداب ډبره په جلال آباد کې خودل شوه. د دې خوندې د تهداب ډبره په داسې حال کې خودل کیږي چې د ننګرهار ولایت د خونې او روزنې ریاست د آشنا رادیو له طریقه اندوانو او سکانو لپاره د خونځیو د نشتون په اکله په بار بار شکایتونه اوریدلی دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و ویل
ما به په مګر په ټولې ورځې کې تر څه سکه د نظام په مبارکې تر کې وو دوی دوه اساسي مختلفه د کوډ چې نن الحمدلله د نصاب د نشر د کنټرول په مراسم کې دوه باندې الله تعالی په توفیق راکړي چې دوه باندې کول شي دی باندې کوم ځای واده چې تاسو شې به وړاندې مو د ولایتي سره د سیمانو سره یو ځای هلته راغو او د سکه په لپاره د ځانګړي کومځې د تھاډام نمبر کې کومه چې ان شاء الله په شپږ میاشتو کې به دا ودانۍ تکمیلېږي او د دوی لپاره به ځانګړي کومځې وي. زه مننه کوم د دوی څخه چې د دوی کومځې ته پاله کې زموږه وخت کړه او په احتیاط کې راکړه او د سولډن کې بچي د سولډن حیوان ته مننه کوم چې د دې کومځې ته پاله مالی تمویل په غاړه واخیست او دا کار خپل ټیم شو نو د نساب ورته په مناسبت زموږ د مناسبت سره یو ځای زموږ د خپلې هغې ورځې ته شو. دوی ما خبر ده چې ما د څنګه د ځان وایي مو چې په سره بوت کې هغه شنه چې هغه د دې مذهب کې مقدس چې نه کړو د تعدی د احادې او د دې د شاهدونه د کورولو لپاره چې دوی غوښتنه کړې وه څنګه چې موږ کله د پراختیا او انکشاف د مدارت په بودیجې څخه د 9 میلیونه افغانیو په لګښت سره به دا پروژه هم ډېر نږدې ورته کې پیل شي.
څلور سوه پنځه نوي کاله مخکې بابا نانک د اهل ونود او سکانو مذهبي مشر ننګرهار ته راغی او څلور سوه څلور نوي کاله مخکې دوی د عبادت لپاره په ننګرهار کې د درمسال د تهداب ډبره کېښوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د متحده ایالاتو د عدلي وزیر اعلان وکړ چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راننوزي هغوی به نور ونه زغمل شي. هغه د اریزونا په نوګالس نومي ښار کې چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته نږدې دی د سې شنبې په ورځ وویل چې امریکا ته د مهاجرت موجوده قوانین به په ټینګه عملي شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د عدلي وزیر جف سیشن وویل موږ به خپل هیواد ته غیر قانوني راتګ نور تحمل نه کړو.
دا نوې دوره ده. دا د ولسمشر ترامپ دوره ده. بې قانوني د قانون عملي کول د مهاجرینو د نیول او خوشي کولو د پالیسیو د پخوانی دورې وخت اوس تیر شو.
د سې شنبې په ورځ د عدلي وزیر جف سیشن فدرالي څارنوالان دې ته وهڅول چې د مهاجرت په اړه جرایمو ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راتلل او یا په قاچاقي ډول د نورو راوستل دواړه شامل دي. هغه وویل دلته په اریزونا کې کروندګر هره ورځ ډیر سخت کار کوي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ بوزي.
دلته
د ایم ایس دیارلس په څیر جنایي ډلې او د مخدره موادو د قاچاق نړیوالې ډلې زموږ هیواد ته مخدره مواد او مرګ راواردوي او د هغو له امله تشدد منځته راولي.
جف سیشن د سرحد په اړه یو شمیر کلک اقدامات او اصلاحات اعلان کړل چې د مهاجرت په محکمو کې د ځنډ موده کم کړي. د مهاجرت د قضایا او تراکم او د نیولو او خوشي کولو پالیسیو زموږ د قانون د تعمیل د ادارو کار ته زیان رسولی دی.
Backlogs and catch and release policies have undermined the effectiveness.
د ولسمشر ترامپ د اجرایی فرمان سره سم به مونږ ځوانان په سرحد کې توقیفو او هغوی به نه خوشی کیږي. د دې ماموریت ملاتړ لپاره مونږ د مهاجرت 25 قاضیان د سرحد پوګدو کې د توقیف مرکزونو ته لګلی دي.
د بشري حقوقو فعالان او سیاستوال د ولسمشر ترامپ د مهاجرت ضد اجنډا په مقابل کې مخالفت کوي. خو جف سیشن ویل هغه کسان چې د قانون په تعمیل کې ناکام شي هغوی ته به سزا ورکړل شي.
د بهرنیانو ساتل او انتقالول یو ستر تجارت دی. مونږ غواړو دا تجارت بند کړو او هغه کسان چې له دغه غیر قانوني کار نه ګټه پورته کوي هغوی توقیف کړو.
د متحده ایالاتو د عدلي د وزیر جف سیشن خبرو د سه شنبې په ورځ د بی اسنادو کډوالو په اړه د ټرمپ د ادارې پلان او له هغوی سره د قانوني چلند په اړه ډېر تفصیلات وړاندې کړل. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. نن په کابل کې د دفاع وزارت خوا ته یو 14 شو چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي، یو 3 نور ژوبل شوي دي او ډېر موټر تخریب کړي هم دي. مقامات ګمان کوي چې دا 14 یو انتحاري حمله وه. داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د لومړي ځل لپاره دغې جرګې د 3 وکیلانو دندې پرله پسې 40 ورځو د غیر حاضرۍ له امله ځنډولې دي. د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د مئی میاشت د جمهوری ریاست انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. ماسکاو کې د امریکا د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ملاقات کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړی چې بیا دې په سوریه حمله نه کوي. یو سوریه مقام او د اپوزیشن د نظارت د ډلې یو غړي ویل دي چې حکومت او یاغانو دیش بندیان او نه هم مړي سره تبادله کړي دي. د متحده ایالاتو د عدلي وزیر جف سیشن اعلان وکړ چې هغه کسان چې امریکا ته بغیر قانوني ډول ننوځي هغوی به نور ونه زغملی شي. او د چین او امریکا جمهور رئیسانو د ټلیفون د لارې یو بل سره خبرې کړې دي.
قدرمنو اړیدونکو، پښتو خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. اوریدلې مه هېروې. تر بیا هم علامه شه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی شد و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مشروع برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. ارگ ریاست جمهوری افغانستان طی اعلامیه عمله امروزی انتحاری در شهر کابل را محکوم کرده است. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جرم جنایی کابل میگوید که حمله در مقابل دروازه اداره امور توسط یک تن از مراجعین انجام شده که در آن 5 نظامی کشته و 4 فرد ملکی مجروح شده است. گروه داعش مسئولیت حمله امروزی را به عهده گرفته است. رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ همتای همکاری آمریکایی خود گفته است که حل کشیدگی های کره شمالی بایست از طریق صلح‌آمیز حل و فصل شود. شبکه خبری رسمی چین با بیان این مطلب گزارش داده است که رهبران دو کشور روز چهارشنبه از طریق تلفن با هم صحبت کردند. قصر سفید تا کنون در رابطه با صحبت تلفنی رؤسای جمهور چین و آمریکا چیزی نگفته است. روابط مسکو و واشنگتن از زمانی که دونالد ترامپ زمام امور آمریکا را به دست گرفته به تیرگی گرایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در شبکه تلویزیونی میر با بیان این مطلب گفت اعتماد میان آمریکا و روسیه در سطوح کاری به ویژه در عرصه نظامی بهتر نشده بلکه به احتمال زیاد تیره شده است. اظهارات آقای پوتین در حال بیان می شود که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیش در مسکو روی حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مشاجره کردند. مقامات امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه بار ملامتی استعمال سلاح کیمیایی را بر دوش اسد انداخته و ادعاهای روسیه را رد کردند که گویا انتشار گاز پس از حمله هوایی تیاره‌های اسد بر ذخایر گاز سرین در کنترل شورشان ضد اسد صورت گرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات جداگانه یک گروه 5 نفری جنگجویان ارشد شبکه‌های دهشت افغان القاعده و داعش را در بیرون شهر کراچی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام‌های پاکستانی با ذکر این خبر گفتند که در میان بازداشت شدگان متخصصان ساخت بم، حمله کنندگان آموزش دیده انتحاری و یک استخدام کننده شبکه القاعده در پاکستان شامل است. با گفته مقام‌های امنیتی آن کشور در عملیات واسکت‌های انتحاری سلاح و تجهیزات نیز به دست آمده است که بازداشت شدگان می‌خواستند با استفاده از آن بر اقلیت‌های مذهبی، کارمندان و وسایط پلیس حمله کنند. مقام‌های پاکستانی تأکید ورزیدند که با عملیات گسترده نظامی پایه‌های دهشت افغانی را در آن کشور از بین بردند، اما افراد مرتبط به القاعده از سالها به این سو از خاک پاکستان به شمول منطقه قبایلی وزیرستان با عنوان پناهگاه استفاده کردند.
ادامه این مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت سوریه و شورشیان مخالف آن بیش از 30 زندانی و 9 جسد را تبادله کردند. فعالان و مقامان سوری با ذکر این مطلب گفتند که این اقدام بخشی از توافقنامه تخلیه هزاران نفر از ساکنان 4 منطقه تحت محاصره در نقاط مختلف سوریه می باشد. تبادله اسرا و اجساد قبل از تخلیه برنامه ریزی شده بیش از 10,000 نفر از 2 قریه شیعنشین طرفدار حکومت سوریه صورت می گیرد. این در حالی است که ملل متحد می گوید صدها هزار سوری در مناطق تحت محاصره حکومت و شورشان با کمبود شدید مواد مواجهند. ملل متحد محاصره آن مناطق را نقض قانون بین‌المللی عنوان می‌کند و می‌گوید توافقنامه تخلیه مناطق باید داوطلبانه باشد. وزیر خارجه روسیه ایالات متحده را به انجام حمله غیرقانونی علیه نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه متهم کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سرگی لفروف در نخستین دور ملاقات با رکس تیلرسون همتای امریکاییش در مسکو گفت روسیه تلاش میکرد نیت واقعی اداره دونالد ترامپ را درک کند. آقای لفروف گفت که درباره مفکوره های بسیار مبهم و متناقض واشنگتن مسکو پرسش های زیادی دارد. وزیر خارجه روسیه گفت ما در این اواخر شاهد اقدامات هشدار دهنده با حمله غیرقانونی علیه سوریه بودیم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پذیرفت که اختلافات شدید میان دو کشور مانع همکاری روسیه و ایالات متحده شده است، اما ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آنان ممکن آن اختلافات را کاهش دهد. این نخستین دیدار یک مقام حکومت آقای ترامپ با روسیه به ویژه پس از حمله میزایل آمریکا بر سوریه می باشد.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. محکمه قانون اساسی هنگری روز چهارشنبه با صدور حکم سد ایجاد شده بر اعمار مساجد و پوشیدن چادر، برقع و سایر اشکال حجاب اسلامی را برداشت. روستایان اسوتالوم در نزدیکی مرز هنگری با سربستان مانع اعمار مساجد و پخش آذان شده و نیز زنان مسلمان را از پوشیدن چادر و برقع منع کرده بودند. محکمه قانون اساسی هنگری گفت که مخالفت با اعمار مساجد، آذان و حجاب اسلامی به معنی محدود کردن آزادی دین و آزادی بیان می باشد. پیش از آن که هنگری در سال 2015 مرز خود را با سربستان و کروشیا سیم خاردار بگیرد، روستای اسوتالوم گذرگاه پناهجویان بود که به سمت غرب اروپا در حرکت بودند. و خبر آخر این که پس از حمله بمی روز گذشته بر موتر حامل بازیکنان تیم فوتبال دورتموند آلمان که به مجروح شدن نیمه مدافع تیم دورتموند آلمان انجامید، اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا با بررسی وضعیت امنیتی سه رقابت امروزی در آلمان و اسپانیا گفت تدابیر شدیدتر امنیتی اتخاذ خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا روز چهارشنبه تایی اعلامیه‌ای از تماشاگران رقابت خواسته است انتظار تدابیر شدیدتر امنیتی را داشته باشند. قرار است امروز چهارشنبه سه رقابت دور 1/8 قهرمانان اروپا برگزار شود. ریال مادرید اسپانیا به مسافه بر مونیخ آلمان می رود. حالان که موناکو با دورتموند همین اکنون مصروف مسابقه است و اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان لستر سیتی انگلستان خواهد بود. با اونجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیده تالی می پردازیم به گزارش این بخش. ولسی جرگه افغانستان برای اولین بار تدابیر انضباطی را بر چهار عضو این مجلس که در دوره کنونی غیابت داشتند عملی کرده و عضویت آنان را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر آگاهان حقوق به این باورند که اگر این تصمیم ولسی جرگه بالای تمام نمایندگان غیر حاضر عملی شود، عمل بجاست. اما اگر روی افراد مشخص قانون تطبیق گردد، راه به جایی نمی برد. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد نمایندگانی که در این دور 20 روز پی هم غیر حاضر بوده باشند، نخست امتیازهای آنان سلب می گردد و سپس عضویتشان در مجلس به تعلیق در می آید. به دنبال این تصمیم، امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند که عضویت احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیر احمد تینج، چهار عضو این مجلس را به دلیل غیرحاضری‌های پی هم 20 روزه به تعلیق درآورند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس گفت:
وکلای محترم، اینمی چهار نفر که ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
در ماده 73 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان، هیئت اداری موظف است تا عضویت اعضای این مجلس را در موارد به حالت تعلیق درآورد. در فقره دوم این ماده آمده است عضوی که در طی یک اجلاس 20 روز غیر حاضری داشته باشد از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد. عبدالقادر زازای وطن‌دوست منشی ولسی جرگه به صدای آمریکا گفت وکلایی که امروز وظایفشان به حالت تعلیق درآمد تا 4.5 ماه حق اشتراک در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها و دریافت امتیازات را ندارند. و افزود: برخ افراد دیگر نیز هستند که اگر غیرحاضری مسلسل 20 روز را پوره کنند وظایفشان به تعلیق درآورده می شود و از امتیازات محروم خواهند شد. این تصمیم ولسی جرگه واکنش برخ اعضای مجلس را نیز در پی داشت. غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک با استناد ماده 22 قانون اساسی که در آن هر گونه تبعیض مردود دانسته شده است گفت:
ما تشکر میکنیم از این پیشنهادتان و از این تصمیمتان را 100% هم حمایت میکنیم و آرزومندم که برمای ناصری باید تطبیق شود. اما آنانی که تجاوز کرده به قانون و قانون نادیده گرفته و در مدت 7 سال قانون پایمال کرده، شما چرا تبعیض قائل میشین؟ لیستی از اینا رو بیارین.
آقای ناصری تاکید کرد که باید در قبال تمامی فهرست افراد غیرحاضر به صورت یکسان برخورد قانونی صورت گیرد. در غیر آن برخورد انضباطی با چهار تن تبعیض به شمار می آید. همایون همایون، معاون اول ولسی جرگه که خود حامی تعمیل و تطبیق اصول وظایف داخلی و مخالف غیابت وکلا است، نیز ماده 22 قانون اساسی را ملاک انتقادش قرار داد.
وقتی که تطبیق میشه بالای تمام زورمنده و کسایی که به سالا گم هستن باید تطبیق شود. بسیار شخصیت های دیگه هم در این تالار هست که نامدن و باید سر کلگ یکسان تطبیق شود که برای من قابل قبول نیست.
اما آقای ابراهیمی تأکید کرد که این تصمیم بر اساس فیصله اعضای ولسی جرگه گرفته شده است و ملاک آن نیز اصول وظایف داخلی جدید این مجلس است. خواستیم دیدگاه نمایندگانی که وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است نیز داشته باشیم، اما با وصف تلاش ها موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر آگاهان حقوقی این عمل ولسی جرگه را موضوع تازه عنوان کردند. دکتر فاروق بشر استاد حقوق پهنتون به صدای آمریکا گفت نمایندگان مردم نیز بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تابع حاضری‌اند.
وکیلایی که 45 روز غیر حاضری میکنن تا 3 ماه و 2 ماه قانونا حق داره رئیس ولسی جرگه و سایر اعضا یک تصمیم اتخاذ بکنن که وظیفه اونا تا معلوم شدن نتایج به تعلیق برده، اما اونا را از سلب اعتماد کرده نمیتونه بلا حاضی که نمایندگان مردم هستن. ما این فکر میکنم که به هر مقداری که قانون به صورت درست بر همه یکسان تطبیق شوه و نتایج مثبت برمیاره، اما اگر قانون به نابر اشخاص تطبیق شوه و نتایج مثبت بار آورده نمیتونه.
به باور این استاد حقوق در حال حاضر ادامه کار نمایندگان کنونی در ولسی جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور مشروعیت دارد اما سابقه قانونی ندارد. غیرحاضری اعضای ولسی جرگه از آغاز کار شورای ملی افغانستان مورد انتقاد اعضای این شورا، نهادهای مدنی و مردم بوده است. نظرسنجی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا که در جریان سال گذشته میلادی در مورد کارکرد ولسی جرگه انجام داده است و یافته های نظرسنجی حدود یک ماه پیش نشر شد، نشان می دهد که غیرحاضری نمایندگان در جلسات عمومی ولسی جرگه 51% بوده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع افغانستان از آمادگی فوق‌العاده نیروهای اردوی ملی برای مبارزه با هراس افغانان در سال روان شمسی خبر می‌دهد. وزیر دفاع افغانستان می‌گوید که سال 1396 با چالش‌های امنیتی بسیاری همراه خواهد بود و به همین دلیل تصمیم دارد تا با تقویت قوای هوایی افغان با تهدیدهای احتمالی مخالفان مصالح دولت مقابله نمایند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی افغانستان، که روز چهارشنبه برای بازدید از قطعات اردوی ملی و بررسی نحوه اجرای عملیات‌های زمستانی این سربازان به ولایت غربی هرات سفر کرده بود، از راه اندازی عملیات بهاری خالد در سراسر این کشور برای از بین بردن مخالفان مسلح دولت خبر داد. جنرال حبیبی در قول اردوی 207 ظفر گفت در سال پیش رو مخالفان مسلح دولت تلاش خواهند کرد تا به ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان دامن بزنند، اما نیروهای اردوی ملی در سطح 8 زون با تجهیزات و امکانات هوایی برای مقابله با آنها مجهز خواهند شد.
ما باید ایزارات قوی تر داشته باشیم، حتی دشمن اضافه تر از سال 1395 تا تلاش خصمانی خود خواهد کردن تا بتانه اهدافشون خود تطبیق کنه، ولی دشمن یارمان خدا دا گور خواهد بود. گپ دومی که در پیش روی ما هست، ختم دوری زمستانی شروع عملیات خالد است. قوتای هوایی ما نسبت به پارسال امسال بسیار قوی استن. ما میتونیم که از خود مرکز، از دیگه قسمت، از قندار تمامی سرحدات کشور را جایی که تجاوز صورت بگیره زیر ضربات بگیریم.
جنرال امان الله مبین، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، نیز از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای مقابله با هراس افغانان خبر داد. جنرال مبین گفت در سال گذشته هراس افغانان سعی نمودند تا چندین منطقه کلیدی حوزه غرب چون ولایت فراه و ولسوالی شندند را به تصرف خود درآورند که با مقابله نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
منصبان قول اردوی 207 ظفر با هماهنگی کامل با پلیس ملی، امنیت ملی، با همکاری جامعه جهانی بیش از 100 عملیات مشترک را در سال گذشته پلان گذاری و را اندازی نموده است. همه حملات و توطئه‌های خصمانه دشمن را با هوشیاری و دقت کامل با یک پلان خیلی سنجیده خونسا نموده، سنگین‌ترین تلفات جانی و مالی را به دشمنان وارد نمودند.
جنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان، گفت دیگر فاسدین در چوکات این وزارت جایی ندارند و اصلاحات جدی را در این زمینه روی دست گرفته است.
ما شما خواهش دارم که به مقابل فساد اداری و مالی مثل تروریسم، مثل مواد مخدر باید مبارزه بکنید. بعد از این در اردو جای برای فساد موجود نیست. این لکی ننگین را ما باید از مابین اردو گم کنیم تا این شهامت و قربانی و خونی قهرمانای ما که به خاطر دفاع وطن قربانی میشه او باید قربانی فساد چند مفسد نشود.
وزیر دفاع ملی افغانستان همچنان از آماده شدن پلان 4 ساله امنیتی این کشور خبر می‌دهد که بر اساس آن قرار است شمار کماندوهای افغان در قالب یک قول اردوی کماندو بیشتر شود. همکنون بیشتر عملیات‌های مهم نظامی افغانستان در برابر هراس افغانان از سوی نیروهای کماندوی اردوی ملی رهبری و به پیش برده می‌شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در ادامه گزارش ها، شورای عالی حراست و ثبات افغانستان موقف و موضع خود را در قبال مسائل جاری مملکت اعلام کرده است. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی برشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
شورای عالی حراست و ثبات افغانستان به رهبری استاد سیاف بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل موقف و موضع خود را در قبال مسائل جاری مملکت اعلام کرد. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای عالی حراست و ثبات اختلافات درونی حکومت وحدت ملی به خصوص سیاست حزب و به حاشیه کشانیدن یک دیگر را بزرگترین چالش خواند و گفت
مهمترین و بزرگترین اختلافات و بزرگترین عامل و چالشی که همچون موریانه حکومت را در حال خرد کردن و خوردن هست شاید دو عامل عمده داخلی داشته باشه. یک، فساد گسترده اداری و سیاسی که وجود داره و اختلافات درون نهادی حکومت که مبتنی بر سیاست هست و سیاست به حاشیه کشاندن یک دیگر.
اما در مورد این ادعای سخنگوی شورای عالی حراست و ثبات، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در مسائل کلان کشوری اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
ما هر نوع اختلاف در سطح رهبری حکومت وحدت ملی رد میکنیم. همکاری های همه جانبه در مسائل کلان ملی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد. شاید در لایه های پایین حکومت تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، ولی تفاوت دیدگاه هم در چارچوب قانون اساسی و در گفتگوهای سازنده به یک نتیجه مثبت خواهد.
آقای ترشتوال با تاکید گفت که اختلافات متولیان امور سیاسی قطعاً پایان نیافته است و اینها باید به قانون تمکین بکنند و اختلافاتشان را ختم نمایند. اعتراض کلان دیگر سخنگوی شورای عالی حراست و ثبات این بود که حکومت سیاست خارجی تعریف شده ندارد و چند نفر محدود مدیریت صلح و جنگ، مذاکرات و مدیریت دیپلماسی، تدارکات، اقتصاد و استخدام کشور را به عهده دارند. با گفته وی، تمرکز اختیارات و انحصارگرایی سران حکومت کشور را به سوی ساق می دهد که اسباب ناراحتی شورای عالی حراست و ثبات افغانستان را فراهم کرده است. در جواب این نگرانی شورای عالی حراست و ثبات بخصوص در بخش استخدام افراد که گفته می شود تحت شعارهای فریبنده شایسته سالاری، جوانگرایی و تحصیل کردگان بیرون از کشور به استخدامهای شبکه‌ای مهندسی شده از افراد وابسته به شبکه‌های استخبارات صورت می گیرد. قصر سپیدار به عنوان بدنه دوم حکومت ناراحت شد و این مسئله را به شدت رد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد چنین گفت.
از اقوام مختلف افغانستان نمایندگی شده و کسایی هم که تا به امروز تعیین شدن معیار تعیین استعداد و تجربه کاری و دانش اشخاص افراد بودند. رهبرای حکومت هیچ گونه اختلاف در موارد مسائل کلان مملکت ندارد.
معلوم نبودن موقف متحدان منطقوی بین ملی در قبال مسائل امنیتی افغانستان، نبود تعریف مشخص از منافع ملی و بحث و بررسی مباحث بزرگ تدارکاتی و اقتصادی در دبی و اتخاذ تصامیم در آنجا از دیگر انتقادهای شورای عالی حراست و ثبات است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، یگانه مرکز ورزشی یوگا از سوی یک زن در کابل آغاز به کار کرده است. سمسا مسیرت در مورد گزارش می دهد.
بانوان افغان یوگا تمرین می کنند تا آرامش ذهنی بیابند و تن سالم داشته باشند. فخریه ممتاز حدود 6 ماه می شود که نخستین مرکز ورزشی یوگا را در کابل افتتاح کرده است. بانو ممتاز روزانه 15 تا 20 بانو را در اتاق کوچک ورزش یوگا تمرین می دهد. او گفت مصمم است تا کارش را گسترش دهد و تا چند ماه آینده مرکز بزرگتر ورزش یوگا را در غرب کابل افتتاح کند. بانو ممتاز تاکید کرد که برنامه دارد تا برای بانوانی که در خانه های امن و اطفالی که در پرورشگاه ها به سر می برند ورزش یوگا تمرین دهد.
خانم را کمک می کند در بخش افسردگی داشته باشد یا فشارهای روزگاری که همه می شن. تفالی این خانمایی که باردار هستن میتونن تمرین کنن تا ولادت راحت داشته باشه، یا بعد از ولادت حتی زمانی که شیردهی هستن با یوگا میتونن اندازه شیر را بالا ببرن. دنبال این هستیم که چطور بتونیم ما به زنهای خانه های امن برسیم، به زنهایی که بیشتر آسیب دیدن، به اطفال یا به دخترهای جوانی که در یتیم خانه ها زندگی میکنن، با اونا چطور برسیم.
او گفت می خواهد گروه را برای آموزش ورزش یوگا به کشور هندوستان بفرستد تا این ورزش در افغانستان معیاری تر رایج شود. بانو ممتاز گفت مرکز ورزش یوگا را برای آقایان نیز فعال خواهد کرد تا آقایان نیز از فواید ورزش یوگا مستفید شوند. بانو ممتاز هنوز از سوی هیچ نهاد کمک مالی دریافت نکرده است و تا این جای کار با حمایت همسرش و فیسی که ماهانه از تمرین کنندگان دریافت می کند پیش آمده است. با گفته بانو ممتاز نیاز است تا برای گسترش ورزش یوگا در افغانستان فرهنگ سازی شود و باورهای مبنی بر مختص بودن ورزش یوگا به یک مذهب اشتباه است.
یوگا برای همه هست در هر گوشه جهان، ولی به لحاظ وضعیت ما مردم در افغانستان داریم و خاصتا خانم ها، ما ضروری تر می دانم که یوگا تمرین بکنن، ولی لازم است که ما فرهنگ سازی بکنیم. با وجودی که ذهنیت هست که یوگا منشأ مذهبی داره، ولی لازم است که ما ثابت بکنیم که یوگا امروز یک ورزش ثابت شده، یوگا ساینس هست نه مذهب.
در همین حال بانوانی که ورزش یوگا را تمرین کردند از تغییرات جدی در زندگی و آرامش روانشان صحبت می کنند. معصومه عبداللهی از 3 ماه به این سو روزانه برای 1 ساعت یوگا تمرین می کند. معصومه گفت
احساس می کنم که معافیت یا ایمنی بدنم بلندتر رفته و زیادتر من مصاب به زکام و سرماخوردگی که می شود از زمستانی که تیر شد خوشبختانه قدر مشکل نداشتم. و همچنین مدیتیشن تمرکزی که داریم قدرت تمرکز مرا بلندتر برده.
ورزش یوگا برای ایجاد آرامش روحی و روانی و افزایش قدرت تمرکز معروف است. به گفته دکتران یوگا یکی از روش‌های درمانی است که می‌تواند در کاهش افسردگی، پریشانی، درد عضلات و مفاصل مفید واقع شود. دکتران تاکید می‌کنند که با یوگا معافیت بدن بالا می‌رود و تمرکز بیشتر در افراد ایجاد می‌شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در ایران روند نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری آغاز یافته و در دومین روز این روند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با ثبت نامش به حیث کاندید تعجب همگی را برانگیخت. جزئیات بیشتر را از احمد فواد لامی می‌شنوید.
علی خامنه‌ای رهبر ایران که بالاترین مرجع با صلاحیت در آن کشور شمرده می شود در ماه سپتامبر به محمود احمدی نژاد گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید نکند، زیرا این کار می تواند باعث تفرقه و آسیب در کشور شود. احمدی نژاد که در سالهای اخیر ریاست جمهوریش تنش‌های با خامنه‌ای پیدا کرده بود، در ماه اکتبر اعلام داشت که گفته رهبر را پذیرفته و وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد، اما امروز این عهدش را شکست.
گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود، گفتن نمیگوییم بیایید، نمیگوییم نیایید، توصیه بود. علارغم این که توصیه ایشون مانع از حضور نبود.
احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری او سیاست ایران باعث تنش‌های زیاد با غرب گردید، دلیل ثبت نام خود را در انتخابات ریاست جمهوری فشار مردم خواند و افزود که ثبت نامش فقط به خاطر حمایت از حمید بقایی در انتخابات پیشروست. برخی از تحلیلگران میگویند که احمدی نژاد با این اقدام سعی کرده تا حذف بقایی از لیست کاندیدان توسط شورای نگهبان را دشوار سازد و به این گونه اگر شورای نگهبان کاندیداتوری احمدی نژاد را رد کند، حداقل بقایی را اجازه رقابت دهد. حمید بقایی سابقه معاونیت ریاست جمهوری داشته، اما در سال 2015 مدت 7 ماه به دلایل نامعلوم بازداشت شده بود. بسیاری گمان میبرند که شاید مسئله فساد در بین بوده باشد.
حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در دستور کار خواهد بود. باید تمام موانع برداشته شود و تمام لوکوموتیو های پیشرو اقتصاد را فعال کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران که انتظار می رود برای دور دوم نیز خود را کاندید کند، در مقایسه با احمدی نژاد و بقایی میانه رو محسوب شده و بزرگترین دستاوردش توافقنامه حسنوی با قدرت های جهان بود. اما بسیاری از افراطگرایان ایران می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری به دور کاندید جمع شوند که در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا موضع سخت و خشن احراز کند. در میان کسانی که تا حال نام نویسی کردند، مهدی خزعلی یک وبلاگ نویس و منتقد حکومت نیز شامل است. او
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش، صندوق بچه ملل متحد برای کودکان از افزایش نگران کننده تعداد کودکان خبر می دهد که با عنوان بمبگذاران انتحاری توسط گروه بوکو حرام در منطقه دریاچه چاد در غرب آفریقا استفاده می شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد از ژنو که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. معلوماتی که توسط صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد که در 27 حمله‌ای که در 3 ماه اول سال 2017 رخ داده است، کودکان به حیث حمله کنندگان انتحاری استفاده شده است و این آمار در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 3 چند افزایش یافته است و تقریباً برابر با مجموع حملات در سال 2016 می‌شود. تنروان گروه اسلامی بوکو حرام از سال 2014 به این سو کودکان را مجبور می سازند تا خود را در نایجیریا، چاد، نایجر و کامرون انفجار دهند. کریس بولی راک سخنگوی یونیسف می گوید که گروه بوکو حرام بیشتر کودکان را به جای بزرگسالان به عنوان بمب‌های انسانی استفاده می کنند، زیرا این کودکان براحتی مورد استفاده قرار می گیرند و احتمالاً می توانند با آسانی از تلاشی ها بدر شوند. این مقام ملل متحد همچنان به صدای آمریکا علاوه کرد که دختران بیشتر در همچو حملات استفاده می شوند.
Since January 2014, among the 117 children that have been used in suicide attacks,
از جنوری سال 2014 به این سو از میان 117 کودکی که در حملات انتحاری استفاده شدند، بیش از 80% آنان را دختران تشکیل دادند. بنابراین دختران به طور خاص در این عمل مهیب استفاده می شوند.
این مقام ملل متحد می گوید که کودکان بیشتر توسط مقامات و مردم عام با سوی زنها دیده می شوند. برلک اضافه می کند که کودکانی که از اسارت بوکو حرام فرار می کنند و به اجتماع خود بر می گردند، اغلب آنچه را که آنان در زمان اسارت تجربه می کنند، پنهان می کنند.
They fear the stigmatization and even sometimes the violent reprisal.
این کودکان از بدنامی و حتی برخی اوقات از اقدامات انتقام جویانه اجتماعی خود هراس دارند که ممکن آنان این کودکان را هنوز هم خطرناک بشمارند. به هر حال مهم است تا به یاد سپرده شود که این کودکان قربانیان هستند و نه مجرمان.
یونیسف خبر می‌دهد که مقامات محلی اغلب کودکان را در پوسته‌های تلاشی برای مدت‌های طولانی برای بازرسی اداری نگهداری می‌دارند. صندوق بچه ملل متحد خواهان ختم این عمل وحشتناک شده و می گوید که کودکانی که این عمل زشت را تجربه می کنند و سخت ناراحت می شوند، باید به زودترین فرصت به مقامات غیر نظامی که بتوانند از آنها حمایت کنند سپرده شوند.